رزوان مراد باشید.
ډیر زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د یو ساعته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې په تاشکند کې نن د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې په باب راپورونه او مطالبه اوري. دا هم اوري چې په هلمند کې ځوانانو په هماغه ځای کې چې په لشکرګاه کې 14 زیات کسان وشل خیمه درولې. وایي چې تر هغې به دغلته وي تر څو چې طالبان سولې ته مخه نه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د ازبکستان پایتخت تاشکند نن د افغانستان په اړه د یو نړیوالې غونډې کوربه دی. په جوزجان ولایت کې پرون د وسلوالو طالبانو یو قومندان وچل شوی دی او د سعودي عربستان هوایي ځواک تېره شپه هغه ول لرې وټن ویشتونکي توغندي په هوا کې له منځه یوړل چې د یمنی یاغیانو لخوا ویشتل شوي و. د خبرونو تفصیل. نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه یو دوه ورځنۍ نړیواله غونډه جوړیږي. د سولې پروسه او سیمیزې او امنیتي همکارۍ د دې غونډې د بحث موضوعګانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې برخه اخلي چې په نورو مهمو مسایلو سربیره به د افغان حکومت د سولې وروستۍ طرحه هم یاده کړي. د ازبکستان د ولسمشر وایند په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزایف به له خپل افغان سیال اشرف غنی سره کانفرنس ته وینا وکړي. هغه ویلي ولسمشر سربیر د افغان ولسمشر سربیر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال توماس شانون د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګریني د روسیې ترکیه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دې کانفرنس مهم ګډونوال دي. په جوزجان ولایت کې پرون د وسلوالو طالبانو یو قومندان وشل شوی دی. د جوزجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا نواب په نوم د وسلوالو قومندان پرون مازیګر په پولیسو باندې تر یو ناکامه کمین وروسته وشل شو. ښاغلي خاشي وویل چې د هغه دوه ملګري ټپیان دي او پاتې 15 کسان له سیمې په تیښته بریالي شوي دي. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د خپل یوه ملګري وشل کېدل او دوه نورو ټپي کېدل تایید کړی دی. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوی پړاو اتلولي وګټله. افغان لوبډلې د غوراوی سیالیو په پایلوبه کې پرون یک شنبه ویسټ انډیز ته ماته ورکړه او وکړه شول چې د لسو لوبډلو ترمنځ د پیل شوي ټورنمنټ اتلولي خپله کړي. په دې لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ او د ویسټ انډیز لوبډلې له 204 ډیرو منډو ته پرېنښوده. په ځواب کې افغان ټیم د هدف په څلوېښتو اورونو کې پوره کړ. د افغانستان لخوا شهزاد محمدي 4 منډې جوړې کړې.
My form is coming is the right time because my team is need to my
شهزاد وی په یو حساس وخت کې زخلو بیګم ما دوه ورسته لوبې ډېرې ښې تر سره کړې. لومړی موږ نړیوال جام ته وتلو او اوس د اتل شو. زه په خپلو ملګرو ویاړم. افغان بالرانو مجیب رحمان 4 وکټې، ګلبدین نایب 2 وکټې، شرفالدین راشد خان او دولت زدران یوه وکټه واخیسته. د سعودي عربستان هوایي ځواک تېره شپه هغه ول لرې واټن ویشتونکي توغندي په هوا کې له منځه یوړل چې د یمنی یاغیانو لخوا ویشتل شوي و. دا خبره د سعودي عربستان خبري اشانس الخبریه د دې هیواد د پوسټ په حواله کړې ده. په دې راکټي بریدونو کې لږ تر لږه د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو راپورونه خپاره شوي دي. چارواکو ویلي دي چې مرګ ژوبله پر ریاض ښار د ویشتل شوي میزایل د پرچو د لوېدو له امله رامنځته شوې ده. د یمن حوثي یاغیانو ویلي دي میزایلو د ریاض نړیوال هوایي ډګر په نښه کړ. سعودي عربستان تر دې مخکې ایران تورن کړی دی چې حوثي یاغیانو ته لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکړې دي، سره له دې چې امریکا او سعودي عربستان شواهد وړاندې کړي دي چې دا توغندي ایراني دي، خو تهران بیا دا ردوي چې ګواکې حوثیانو ته دوی توغندي ورکړې دي. راپور نوی د روسیې په سایبیریا کې په یو پلورنځای کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 10 کسان وشل شوي او 14 نور ژوبل دي. اور د کیمیروفو په ښار کې چې له مسکو څخه 3000 کیلومتره لرې واټن لري لګېدلی دی او د ژغورنې ډلې لا هم د خلکو د ژغورلو هڅه کوي. د کیمیروفو ښار د بیړنۍ حالاتو د ادارې مرستیال بوریس دیدیوخین وویل تر اوسه 10 مړي راوستل شوي چې په وینا یې پیژندنه سخته ده. د هغه په خبره په دې پیښه کې په مړو کې 9 ماشومان هم شامل دي. تاس خبری آژانس بیا وایي چې د اور لګېدنې په پیښه کې 140 ماشومان لا درک دي. د اور لګېدنې علت لا معلوم نه دی او چارواکي وایي پلټنې پیل کړې دي. او خلکو پرون په ترکمنستان کې په پارلماني ټاکنو کې برخه واخیسته. که څه هم خلکو ته حق ورکړ شوی چې د خوښې وړ کاندیدانو ته رایه ورکړي، خو ټول کاندیدان بیا د ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف وفاداره خلک دي. د ولسمشر 6 کلن زوی سردار بردی محمدوف د دې ټاکنو یو مشهور کاندید دی. ډېرو کارپوهانو ویلي چې سردار به د ترکمنستان راتلونکی جمهور رئیس وي. رسمي شمیرو ښودله چې 92% خلکو رایه ورکړې ده. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په تاشکند کې نن د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي چې پکې د افغانستان د سولې د پروسې او د سیمې د امنیتي همکاریو په باب خبرې کیږي. د چارو کارپوهان وایي دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده.
زه فکر کوم چې تاشکند ته کانفرنس ډېر زیات مهم دی. باور لرم چې پایلې به هغه شان وي چې د افغانستان حکومت تقاضا لري.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او هلمند ته ځو، چېرته چې په لښکرګاه ښار کې د وروستۍ چاودنې په ځای کې ځوانانو خیمه وهلې ده او وایي چې طالبان به سولې ته وهڅوي.
نور بسته نور ستړیو دغه دی. تاسو اورئ روزانه پاتېهي دي، روزانه تابوتونه دي، روزانه وژنې دي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه ده. د سولې پروسه او سیمه ییزې امنیتي همکارۍ د دې کانفرنس د بحث موضوعګانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې برخه اخلي چې په نورو مهمو مسایلو سربیره به د افغانستان د حکومت د سولې وروستۍ طرحه هم په خپله وینا کې ادا کړي. سفیلا سنگزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
د افغانستان په اړه په تاشکند کې نړیواله غونډه د سولې په پروسې او سیمه ایزو او امنیتي همکاریو متمرکزه ده. د ازبکستان د ولسمشر ویاند کامل علم جانوف په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به له خپل افغان سیال اشرف غنی سره کنفرانس ته وینا وکړي. ښاغلی علم جانوف په افغان ولسمشر سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو مرستیال توماس شانن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی، د روسیې، ترکیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دې کانفرنس مهم ګډونوال یاد کړي دي. د افغانستان د سولې په اړه د تاشکند د ورځنی کانفرنس داسې وخت ترسره کیږي چې د فبروري 28 د کابل د پروسې دوهم کانفرنس په کابل کې جوړ او افغان ولسمشر اشرف غنی هم طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیزونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د همدغو وړاندیزونو په سر تخنیکي بحث او پریکړې کیږي او هیله ده چې ګډونوال د افغان سولې له پروسې لا زیاته همکاري څرګنده کړي. د سولې عالي شورا ویاند سید احسان طاهری بیګاش په ازادي راډیو ته وویل
مونږ د کانفرنس نه توقع لرو ځکه چې ډېر لوړ پورې حیاتونه د منطقې او نړیوال سطحه نه راغلی به یو انشاءالله. هیلمند یو چې ښه قوي او په کلکه بیا هم له تر وکړي د افغانستان د سولې پروسې بل د شکه د کابل دوم بهیر کانفرنس په ازبکستان کانفرنس کې تعقیب کیږي او بیا هم تخنیکی بحث کیږي ورباندې او سیاسي تصمیمونه نیول کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاشکند په کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشي او نړیوال به یو ځل بیا په دې هیواد کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. ټاکل شوی د تاشکند په کانفرنس کې د متحدو ایالاتونو، اروپایي اتحادیې، پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون د څه باندې 10 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. افغان لیکوال او د نړیوالو سیاسي چارو شنونکي انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل د تاشکند کانفرنس د ډیرو مسایلو د څېړلو فرصت برابروي او افغان حکومت باید افغان سوله د نورو په ګټو پوري تړلې وبولي.
د تاشکند د کانفرنس
د ګډونوال ترکیب په لحاظ باندې د تړین دی. دلته روسیا د افغانستان له حالاتو ویره لري، امریکا د خپل ناکامۍ نه په تشویش کې دی، پر پاکستان باندې د افغانستان د جګړې تور دی، او په عین زمان کې چین په اقتصادي مسایلو کې دخلېدو هیله لري. نو د دغسې هیوادونو ګډون په خپل ذات کې د دې زمینه برابروي، یو هیوادونه هیوادونه د یو بل په وړاندې باندې شکایت او ګیلې وکړي، بعضې هیوادونو باندې کم تور چې دی د هغه تور د سپیناوي لپاره فرصت پیدا کړي.
افغان حکومت وایي د تاشکند په کنفرانس کې د کابل د پروسې پریکړې تعقیبوي. د حکومت یوې سرچینې وویل له ازبکستان سره به د ملګرتیا په دغه نوي باب کې د اړوندو مسایلو د ښه څېړلو لپاره دایمي کمیټې جوړې شي. د تاشکند په کنفرانس کې به په پای کې د افغان سولې او سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ په اړه د څېړل شویو مسایلو یوه اعلامیه هم صادره شي.
و امریدل چینن په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. افغان کارپوهانوی د امریکا، روسیې، چین او پاکستان حضور په دې کانفرنس کې د ډیرو مسایلو د څېړلو فرصت برابروي. له افغان لیکوال او د نړیوالو سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم سره زموږ همکار سیفی الله سنگزی مرکه کړې ده، او په سر کې ترې همدا پوښتنه کړې ده چې د ازبکستان په قربتوب دا کانفرنس به څومره د افغان حکومت د سولې په دریس مثبت اغیز وکړي. نوموړی وایي
د تاشکند دغه ناسته په درې لحاظ باندې ډېر زیاته مهمه ده. یو دا چې په ډېر حساس وخت کې او داسې زمانی شرایطو کې رامنځته کېږي چې موږ ور د مخه طالبانو ته د سولې پیشنهاد کړی دی، او دلته حد اقل باید د سیمې د هېوادونو ترمنځ یو جوړجاړی وشي، تفاهم وشي. دویم، د کانفرانس د ګډونوالو د ترکیب په لحاظ باندې ډېر زیات اړین دی. دلته روسیه د افغانستان له حالاتو ویره لري، امریکا د خپل ناکامۍ نه په تشویش کې دی، پر پاکستان باندې د افغانستان د جګړې تور دی، او په عین زمان کې چین په اقتصادي مسایلو کې دخلېدو هیله لري، او داسې نور هیوادونه دي. نو د دغسې هیوادونو ګډون په خپل ذات کې د دې زمینه برابروي، یو هیوادونه هیوادونه د یو بل په وړاندې باندې شکایت او ګیلې وکړي، بعضې هیوادونو باندې هغه کم تور چې دی د هغه تور د سپیناوي لپاره فرصت پیدا کړي، او د افغانستان حکومت حد اقل د افغانستان د سولې د حساسیت مسله ټول نړیوالو ته ووایي. د فکر کوم چې په دغه دوو دریو ځانګړتیاو باندې تاشکند دغه کانفرنس ډېر زیات مهم دی. باور لرم چې پایلې به هغه شان وي چې د افغانستان حکومت تقاضا لري. ډېره مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت له منطقه ډېر کار واخلي. دلته باید نه ډېر عاطفي بحث وشي او نه هم جدي. دلته باید افغانستان قضیه نړیوالو ته داسې څرګنده شي چې په افغانستان کې د جګړې نور اور تداوم پیدا کول په خپل ذات کې د هغوی په کورونو کې د اور د پیدا کېدو د سوځولو معنی لري. نو د افغانستان قضیه باید یوازې د افغانستان د سولح او ثبات او د سوکالۍ په محدوده کې بحث نه شي، بلکې د افغانستان قضیه باید د جهانیانو او هغه هیوادونو چې په افغانستان کې شامل دي د هغوی پر ګټو پورې وتړل شي، تر څو هغوی تشویق شي چې د افغانستان جګړه نور اوږده نه شي، بلکې یو سولح حلور ته پیدا شي.
یو اندېښنه شته چې په دې غونډه کې خو د طالبانو استازي نشته، د دوی مسله به څنګه کېږي؟ د دوی دریز معلوم دی، د امریکا سره خبرې غواړي، که څه هم چې په د افغان سولې په اړه باندې ډېر منفي او رد نظر تر اوسه پورې نه دی څرګند کړی.
زه د افغانستان د جګړې فکتور یا دلایل پر درې برخو باندې ویشم. یو په کور دننه د اختلافات وجود دی، دلته د فساد موجوده ته د قانون حاکمیت دی. دویم، په سیمه کې د سیمه د هیوادونو مختلف تعبیر د افغانستان د جګړې، او دریم، د نړیوالې ټولنې ترمنځ د ابهامات وجود دی چې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه درلودل. که موږ د افغانستان قضیه یا د افغانستان کورنی فکتور شاته وګرځو، دوه اساسي مسایل دي چې هغه د سیمه د هیوادونو چې یا په مستقیم ډول او یا هم په غیر مستقیم ډول د افغانستان جګړه تمویل کول، او تر نن حده پورې په دوی تیر شپږ کلو کې د جګړې د امکاناتو د وجود په لحاظ باندې جګړه دون متداومه شوه. دویمه اساسي مسله د نړیوالې ټولنې پر خپل ځان باندې، پر خپل قوت باندې، ټوپک باندې غرور مسله وه، او د افغانستان قضیه ډېره بابي د نیولو. نو کله ک موږ د تاشکند کانفرنس د اجنډا په لحاظ باندې، او یا هم د کیفیت په لحاظ باندې، او یا هم د ترتیب په لحاظ باندې بحث کوو، دلته د بحث موضوع یا د اجنډا موضوع د لویو هیوادونو یا د لویو قوتونو ترمنځ د تفاهم وجود دی، همدارنګه د هغه میکانیزم در رامنځته کولو کې هر هیواد په ځان لورای وګوري، د داسې هندارې او میکانیزم وجود دی. نو اړتیا نشته ده چې طالبان په دغه مبحث کې یا د دغه کانفرنس چې وارد مخه اجنډا د هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي ایجاد او تفاهم ایجاد په کې برخه واخلي. نو اصلا د طالبانو ته حضور مسله ته مطرح نه ده، که څه هم د انډونیزیا په کانفرنس کې ما هیڅ لومند هم چې طالبانو استازولي بدل ته اوسې کال ته د افغانستان جګړې بحث او د قرآن او حدیث او د یعنی احکام په محدوده کې اول کله ځکه تاشکن کانفرنس په دې کې نو د دنیا په څیر په دې کې د دنیا ترمنځ شکلو شکایتونو ګلو باندې نو طالبان ته فکر کوم چې وسړتیا نشته.
د کابل پروسې طرحه چې د ولسمشر لخوا وړاندې شوه په دغه کانفرنس کې باتمن تیرل کیږي، داسې ګنجایش په ولري چې ځینې وړاندیزونه پکې راشي دغو سیمه ایزو لوبو دریزونو سیاستونو ته پکتو؟
د ولسمشر غنی وړاندیزونه ډیر زرین وړاندیزونه دي، لدی غوره وړاندیزونه نه چاکړي دي نه په توګه کې. زه چې کله د صلح بحث کوم په درې مرحلو باندې وشم، یو د نیت مسله ده، بل د الفاظ مسله ده، بل د عمل مسله ده. نیت د هغوی سره خپل دی، د حکومت سره الفاظ ډیر ښکلي وړاندیزونه ډیر ښکلي وو، دا چې اوس په عمل کې پیدا کیږي کنه دا اصلا د طالبانو د اقداماتو پورې اړه لري. زه باور لرم چې بیا هم روسیا او چین د افغانستان له حالاتو ځکه اندېښمنه ده چې دلته که طالب سره صلح کیږي هم بیا د ثبات مسله د سوال سره مخ ده. نو فکر کوم چې دغه میکانیزم یا د پروسی په کیفیت کې د بدلون خبره به حتمن کیږي تر څو د صلح سره ثبات هم راشي او هغه خطرات چې روسیه فکر کوي چې هغه ته متصوره ده د هغوی د مخنیوي لپاره به هم تر بحث کیږي. ولې دا به راتلونکي ثابته کړي چې ګواکې د افغانستان د صلح سره ثبات هم سیمې او نړۍ او افغانستان ته راځي کنه.
په تاشکند کې د افغانستان په اړه د نننۍ غونډې او په دې غونډه کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ، د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مو د سیاسي چارو د شنونکي انتظار خادم څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدې. اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره او د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي په پوهنې وزارت کې پراخ فساد د دې لامل شوی دی چې زیات شمیر ښوونځي بې ودانۍ پاتې شي. د ولسي جرګې غړي نادرخان کټوازي چې تېر کال یې د ولسمشر په حکم د پوهنې په وزارت کې د فساد موضوع څېړلې وایي په ډېریو سیمو کې خیالي ښوونځي جوړ شوي او پیسې هایفو میل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا فساد ردوي خو وایي دغه وزارت ته کله هم دومره امکانات نه دي ورکړ شوي چې خپل ستونزې راټولې او ښوونځیو ته معیاري ودانۍ جوړې کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال په ټوله کې پوهنې سیستم او د ښوونځیو ودانیو ته د جدي پاملرنې خبره کوي. د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي په دغه هیواد کې د اکثرو ښوونځیو د ودانیو د نشتون ستونزه له پراخ فساد سره تړلې ده. په ولسي جرګه کې د خلکو استازی او دغه پلاوي مشر چې ولسمشر محمد اشرف غني په پوهنې وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره ټاکلی و وایي په ډېرو سیمو کې خیالي ښوونځي جوړ شوي او پیسې یې هایفو میل شوي دي. نادر خان کټوازي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه د سیمو درته یایم چې ډېر داسې خیالي مکتبونه جوړ شوي دي چې هلته مقصد تعمیر نه ده جوړ شوی او تسلیم شوی ده. هلته رئیس جمهوري پور سره په جریان کې ده، یا والي یا قومي مشر یا وکیل، دغو ټولو په ګډه سره دغسې هغه کړی ده چې علي وزارت هغه راوړی ده چې دغه تعمیر جوړ شوی او هغه پیسې وتلې دي، مګر تعمیر بالکل جوړ شوی نه ده. که جوړ شوی ده هغه
ښاغلی کټوازی دغه څرګندونه وروسته تر هغې کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ په کابل کې د تعلیمي کال د پرانیستې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د 50% ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي خبره وکړه. په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي د دوی څېړنې هم ښیي چې د پوهنې وزارت لخوا په اکثرو مواردو کې سرغړونې او ناغېړۍ شوې او له کارونو سمه څارنه نه ده شوې. د دغې ادارې مشر سید حسین فخری ازادي راډیو ته ویل.
ما یک بررسی بسیار مجانبه را انجام دادیم.
دوی موږ په دې برخه کې ډېری هر اړخیزې څېړنې وکړې چې د دې ټولو انتقادونو ترڅنګ موږ سرغړونې، ناغېړۍ او ځینې نور موارد پیدا کړل. ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ د سړو سیمو لپاره د نوي تعلیمي کال د پرانیستو په مراسمو کې وویل له ماشوم او معلم څخه غلا او د پوهنې په وزارت کې فساد د زغملو وړ نه دی. د پوهنې وزارت شمیرو له مخې په افغانستان کې 12,403 ښوونځي فعال دي چې له ډلې یې څه باندې 9,000 ښوونځي ودانۍ لري او پاتې یې بې سرپنا دي او یا هم زده کوونکو ته په خیمو کې درس ورکول کیږي. خو د نوي تعلیمي کال له پیل سره افغان حکومت ژمنه کړې چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د 6,000 ښوونځیو لپاره نوي ودانۍ جوړې شي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا د ښوونځیو د ودانۍ د جوړولو لپاره سږ کال تاریخي بولي خو په دې برخه کې فساد نه تاییدوي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل.
لدې سره سره چې په تیرو کلونو کې میلیونونه روپۍ راغلې خو دا روپۍ په هیڅ برخه کې د افغانستان له اړتیاو سره سمې نه دي راغلي. یعنی تعداد د مشکلاتو زموږ دومره ډېر ده چې راغلي بودیجې ورته تکافو نه کوي. همدا لامل ده چې یوه واحده بودیجه ځانګړې بودیجه لکه اوس چې $200 میلیونه تعمیراتو ته ځانګړې شوي ده موږ ته نه و راکړل شوي. په خاطر دې څومره هم چې د 100 یا 500 تعمیرونو لپاره هر کال راکړل شوي دي موږ له هغو نه ډېره ښه استفاده کړې او ودانۍ مو جوړې کړې.
ښاغلی حقملوی سږ کال به افغانان هره ورځ یا لږ تر لږه هره اونۍ د یوه ښوونځي د پرانیستلو شاهدان وي. خو د ولسي جرګې غړی نادرخان کټاوزی وایي د پوهنې وزارت دغه هدف ته هغه مهال رسېدلی شي چې د ښه څار تر څنګ یادې برخې ته ځانګړې شوې بودیجه په شفافیت سره ولګوي.
و بجی اته بجی او شل دقیقې له نوریا سنوري څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
واشنگتن پوست ورځپاڼه د طالبانو د پخواني مشر په اړه په یو مطلب کې لیکي اختر محمد منصور د 2014 میلادي کال په پسرلي کې دوبۍ ته تللی و چې هغه وخت د نیولو چانس له لاسه ووت. واشنگتن پوست لیکي د اسپین ماڼۍ لوړ پوړو چارواکو هغه مهال دا معلومات چې منصور د 2 ورځو لپاره دوبۍ ته تللی چې هم د ځان لپاره خرید وکړي او هم مرستې راټولې کړي ترلاسه کړي وو. په دوبۍ کې چې د سوداګرۍ لوی مرکز دی د طالبانو د وخت د مشر پر څرګندېدو سره د دې ښه چانس رامنځته شوی و چې هغه ونیول شي. خو دې کار به له سیاسي او ډیپلوماتیک پلوه څه خطرونه هم درلودل. د واشنگتن پوست په لیکنه منصور دوبۍ ته یوازې 2 ورځې وروسته له هغې تللی و چې د طالبانو چارواکو په پټه له امریکا او د افغانستان له حکومت سره د لومړي ځل لپاره خبرې کړې وې. د واشنگتن پوست په لیکنه په دې برخه کې ډېره غلطه محاسبه او یا هم خای خیانت منصور دې ته پرېښیوي چې له متحده عربي اماراتو لومړی ایران او له هغه ځایه پاکستان ته لاړ شي چې پاکستان ته په لاره د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د واشنگتن پوست په لیکنه ولې او د څه لپاره متحدو ایالتونو هغه کس چې یو شمېر چارواکو ګمان کوو چې کولی شي طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي وژني. دا پوښتنه تر اوسه بې ځوابه پاتې ده. د ورځپاڼې په لیکنه کله چې د طالبانو لوړ پوړی مشر چې د خبرو یو شریک ګڼل کیږي او هغه په نښه کیږي دغه جګړه به چې 2018 کال ته داخله شوې په څه ډول پای ته ورسیږي. بلې امریکایي ارکانسس ډیموکرات ګزیت ورځپاڼې هم د افغانستان جګړې ته پام اړولی او لیکي له څه باندې یوې لسیزې راهیسې امریکا پر دې خبرې کولې چې په څه ډول کیدای شي افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي چې په خپله وکولی شي د خپل هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي او هم د یوه باثباته حکومت لپاره اساس کیږدي. د ورځپاڼې په وینا دا ځل امریکایي قوماندانان فکر کوي چې دوی په سمه دي. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال جوزف دانفورد افغانستان ته د خپل 5 ورځني سفر په پای کې د جمعې په ورځ واشنگتن ته له یوې خوشبینۍ سره بیرته ستون شو. هغه په دې سفر کې له ډېرو خلکو له افغان ولسمشر نورو افغان چارواکو او له امریکایي قوماندانانو او دغه راز له نویو امریکایي پوځي سلاحکارانو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د پوځ لوی درسیز وویل چې دی د جګړې په ډګر کې بدلون ویني او زیاته کړه چې دغه بدلون د افغان ځواکونو په ګټه دی. دانفورد په بګرام کې هغو خبرلانو ته چې له ده سره یې په دې سفر کې ملګرتیا کوله وویل چې افغانستان ته د نویو 800 پوځي سلاحکارانو راتګ به هم له دې سره مرسته وکړي چې افغان ځواکونه دغه اوسنی وضعیت وساتي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند ځوانان وایي که طالبان سوله ونه کړي دوی به خپله خیمه ټوله نه کړي. دا خیمه دوی په لښکرګاه کې د وروستۍ 14 په ځای کې درولې ده. د هلمند یو شمېر ځوانانو د لښکرګاه د دې وروستي برید په اعتراض کې دا خیمه وهلې ده. خو د هلمند د خلکو دغه غوښتنه به طالبان چې کلونه کېږي په دې ولایت کې جنګیږي او ډېرې سیمې هم په واک کې دي ومني او که نه. زمونږ همکار محمد الیاس دایی د ځوانانو یاد خیمې ته ورغلی دی او په اړه یې نور حال راکوي.
د تیری شپې له ځایه د خیمې پړې بل ځای بندوي. پر دوو وړو بینرونو چې په سره رنګ لړلې دي د یوې وژل شوي ماشومې د عکس تر څنګ پر سر لیکل شوي دي طالبه نور به سوله کوي. یو شمېر ځوانان په لښکرګاه کې د جمعې د ماښام تر خونړي برید وروسته د پیښې ځای ته نږدې په اعتراض ډول خیمه درولې ده. وایي د طالبانو غواړي چې سوله وکړي او نور تشدد ته د پای ټکی کېږدي. له دې جملې اقبال خیبر وایي تر هغو به خیمه ټوله نه کړي چې طالبانو سولې ته غاړه نه ویشي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به ډیر ژر د سلګونو مشرانو او دینی عالمانو په مرسته موساکله ولسوالۍ ته چې په ظاهره د وسلوالو طالبانو مرکز بلل کیږي ولاړ سي او د سولې غوښتنه او منځګړیتوب وکړي.
نور بسته نور ستړیو دغه دی تاسو اوري روزانه پاتېهي دی روزانه تابوتونه دی روزانه وژنې دي نور لا ستړیو له دې جنازو څخه نو خلق په تنگ سول خلق دای په طبيعي ډول راوټو کېدل او په طبيعي ډول بسره غونډيږي او په طبيعي ډول ورځي طالب ته او بل لورې چې دولت ته لدوار څخه بغواړي چې نور سره کښيني او دا په زورګونو تعداد کې د دوی مخته وروسي
د جمعې شپې د موټر بم حمله چې د لومړی اوځي د تور ټنګ په سیمه کې د غازی محمد ایوب خان لوبغړی ته نږدې چې د غیژبازۍ سیالي روانه وه رامنځته شوه. حکومت په هغه پیښه کې د 16 ملکي کسانو د وژل کېدو او د 50 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. تر اوسه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
مشکله کې مخامخ ورسره خبرې چې یا دغه ټول وژنه چې کیسه ختمه شي کیسه خو مه دغه ته جوړه کړئ.
د خیمې ځای ته چیرمه د چاودنې پر سیمه لا هم سړک په وینو لړلی دی. د ډول ډول جامو ټوټې پرتې دي او خلک بوخت دي د شاوخوا کورونو او مارکیټونو ماتې سوي دروازې او کړکۍ جوړوي. د وسلوالو سره د سولې د خبرو د پیل د غوښتنې په خاطر تر دې حرکت مخکې هم دغه ډول کارونه ډیر سوي دي خو د یو شمېر اشخاصو د مداخلې او یا د مرکز کابل نه د حکومتي هیئتونو تر لیږل کېدلو وروسته بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. اما د خیمې نور برخوال صفي الله ساروان او کیسه شمی وایي تر هغو قرار نه کښېني څو موخې ته ونه رسېږي.
زه ډاډم دا ولس دا حرکت به ولسي پاتې کېږي د ولس لپاره به وي او د ولس د وینو جاج به اخلي او د جګړې ټول شکېړو غاړو ته به دا پیغام ورکوي چې نور موږ د جګړې ستړي او نور نه غواړو چې د دې جګړې قرباني سو.
په مسجد کې موږ وژل کېږو، په میله کې موږ وژل کېږو، او په سړک موږ وژل کېږو، په بازار کې موږ وژل کېږو، په کلي کې زما کورونه بمباریږي، په پټیو کې زما بزګر وژل کېږي. دا چې هر دغه سپیخه کېږي او بیا 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 ورتاوان په طالب باندې نو دغه نوم په دغه خاطر کړی چې طالب نور سوله غواړو ته سوله وکه چې د دې وطن اصلي دښمن معلوم شي چې څوک دی.
خو آیا طالبان به چې نږدې 14 کاله په هلمند کې د حکومت په ضد جنګېدلي دي او دمګړی د هلمند د ډیرو مهمو سیمو واک هم په لاس کې لري د هلمند د ځوانانو غوښتنه او منځګړیتوب ومني؟ دې پوښتنې ته ځواب چې په طالبانو اړه لري تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. که څه هم د روان میلادي کال په فبروري کې افغان حکومت د کابل پروسې په اډانه کې طالبانو ته د قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ خو تر اوسه طالبانو په دې اړه هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښکاره کړی. اما په لشکرګاه کې د راټولو سو ځوانانو خطاب ولې طالبانو ته؟ اقبال خیبر وایي که وسلوال طالبان سوله وکړي او ورباندې اعلان کړي نور تر وروستي ډلو ته د فعالیت لار سختېږي.
د طالب په نامه جګړه روانه ده، اوس که دا طالب نه یې هم منلي پر ده باندې اور اوړي، ځکه دلته غټ لوری دی دی. اوس که دی سوله وکړي نور به واضح سي، که بیا پیښه کېږي بیا واضح ده چې دی نه دی، هغه دی بل څوک دی، بیا به په هغه پسې ګرځو. خو اوس د جګړې لوی لوری طالب دی او اکثره پیښې هم د دوی له لاسه سوي دي، اوس که دوی کښېني نور خو بیا څوک نسته.
د افغان حکومت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې د طالبانو په شمول 24 بېلابېلې وسلوالې ډلې فعالیت لري چې د حکومت په ضد د دوی په فعالیتونو کې اکثره وخت ملکي کسان ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. راپورونه او رسي څېړنې ښیي چې په نړۍ کې بهر ته سمندر ته د ورغورځول شو کثافاتو اندازه د فرانسې د خاورې په اندازه ده. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
آیا له دې خبرې است چې په آرام سمندر کې د غورځول شویو پلاستیکونو او نورو خځلو یا کثافاتو اندازه به څومره وي؟ میل آنلاین ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې په آرام سمندر کې غورځول شویو کثافاتو د فرانسې د خاورې هومره ساحه ډکه کړې ده. د هوا له لارې له اخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې د امریکا د کالیفورنیا په لویدیځ کې په سمندر کې 9000 ټنه پلاستیک اچول شوی دی. دا اندازه تر پخواني اټکل 14 ځلې زیاته ده. له دې داسې ښکاري چې په دې سیمه کې تر هغه څه چې مخکې څېړونکو اټکل کاوه خورا زیات پلاستیک کوټه شوي دي. څېړونکي وایي چې له دغو کثافاتو څخه وتونکي زهرجن یا ټاکسیک مواد کبانو ته انتقالیږي او کله چې انسانان د کب غوښه خوري انسان ته لیږدي. ډاکټر لورنت لیبرتن چې د دې پروژې یو له دوو لیکوالو څخه دی میل آنلاین ته ویلي په پاسیفیک یا آرام سمندر کې د کثافاتو د لوی ډیران د هوایی او کالیفورنیا ترمنځ موقعیت لري. څېړونکي وایي چې د دې ډیران په سلو کې 99.9 پلاستیک دی. دوی دغه راز وایي چې 1,800,000,000 پلاستیکي ټوټې د اوبو پر سر لامبوزنې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه یو دوه ورځنۍ نړیواله غونډه جوړیږي. د سولې پروسه او سیمه ییزې او امنیتي همکارۍ د دې غونډې د بحث د اجنډا موضوعګانې دي. د وسلوالو طالبانو یو قومندان پرون په جوزجان ولایت کې وشل شوی دی. د جوزجان امنیتي مقامات وایي دا قومندان پولیسو ته په یو ناکام کمین کې وشل شو. طالبانو د خپل ملګري وژنه تایید کړې ده. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوی پړاو اتلولي وګټله. افغانستان د غوراوی جام په روسي فاینل لوبه کې پرون ویسټ انډیز ته ماته ورکړه. د سعودي عربستان هوایي ځواک تیر شپه هغه اول لري واټن وشتونکي توغندي په هوا کې لمن زیوړل چې د یمنی یاغانو لخوا وشتل شوی. سعودي مقامات وي په دې برید کې لږ تر لږه یو تن وشل شوی او د نور ژوبل دي. او راپورونه وایي چې د روسیې په سایبیریا کې په یو پلورنځای کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي او 3 نور ژوبل دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د اټ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ نه د شمس الحق علیزی په نوم یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې په دغه ولسوالۍ کې د مخالفینو په ضد عملیات وشول، خو په دې عملیاتو کې ملکی خلکو ته مالی او ځاني زیانونه ورسېدل. دی وایي د سیمې له زیانمنو شوو سره تر اوسه هم د دولت لخوا کومه مرسته ونه شوه. دغه ستونزه مو له دولتي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د شمس الحق علیزی او ورپسې به د هلمند ولایت د ولایتي چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
نوم می شمس الحق علیزی دی، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ یو تن اصلي اوسیدونکی.
خاص ستونزه څه ده؟
مننه. یو نیم میاشت مخکې لنن څخه د شپې پر 12:30 د شپږسو څخه الا تر 200 نظامی عسکرو پورې د باغران ولسوالۍ چې و ډیر لیري دوردسته ولسوالۍ ده، نو دولت دغه سي رالی چې د ډیرو غټو تیارو د خوا څخه دوی اکمال کېدل او په تفصیل او خصفه صلاح مجهز و. دا پیاده سول د درې په منطقه کې چې د باغران د ولسوالۍ مرکز دی، د عام خلکو د بیګنا خلکو په وهلو ټکول او شکنجه لاس پورې کوي. بدبختانه 4 نفر زموږ بیګنا وطنداران په شهادت ورسېدل، 25 زخمیان کړل، 15 کېدل، پیټې اور واچوي، 10 موټر یې د منځه ویوړه.
دا عملیات چې ترسره کړل دا د ملي اردو ځواکونه وو.
دوی د داخلي او خارجي قوتونو تشریکي مساعي سره دغه یو مشترک عملیات ترسره کړه. نو دوی دغه سیټ نه و موثق معلومات او کوردینات نه درلودل چې زموږ خلک په دې باره کې ډېر سخت ناراضه او مایوسه سول. موږ سړک نه لرو، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، باغداری مالداری صحت دا ټول شان د صفر سره ضرب دي. نو زموږ خلک وایي چې هغه چې زموږ حق و هغه چې دولت موږ ته رانه کوي، اضافه چې زموږ وینه د ګناه راتویوي، نو دا بې حده زیات ظلم دی چې باید دا له منځه ولاړ.
دا پیخه چې وشوه ستاسو په خبره یوه نیمه میاشت پې تېرېږي، تاسو او د سیمې سپینګیرو او هغه کسانو چې په دې عملیاتو کې زیانمن شوي، آیا دغه ستونزه مو د هلمند والی یا نورو سیمیزو چارواکو سره شریکه کړه؟
یو شواروز دغه قوتونو دغه عملیات ترسره کړه، هلته یې موزیګانې ونیولې، هلته طالبانو د امنیتي ځواکونو بعضې منصوبین چې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې طالبانو د جنګ په وخت کې نیولې وه، هغه یې راوړې وه د باغران د ولسوالۍ په همدې مرکز په دره کې په یو شخصي کور کې طالبانو دوی ساتل. نو دولت دومره یو ښه کار دغه وکړي چې مثال دغه خپل منصوبینو د دولت کارمندان د دوی له منګولو څخه آزاد کړل، نور یې نو ټول ظلم کړی دي، دوکانونه یې تخریب شول، زموږ خلک یې ډېر ناامید ومایوسه کړل.
مقصد مې دا دی چې تاسو چې د هلمند ولایت مقاماتو ته ورغلي یاست او دغه ستونزه مو ورته ویلي، هغوی څه اجرات وکړل؟
اجرات دغه وایي چې کله دغه قوتونه د باغران د مرکز نه درته تلل، 50 نفر زموږ ځوانان او سپین ږیري او متنفذین او بزرګان د قوم د په حیث د اسیر او د زندانی د ځان سره انتقال کړه چې په لشکرګاه کې د ملي امنیت په زندانونو کې توقیف ول. بالاخره زموږ د نورو مشرانو او خواخوږو او وکیل صاحبانو او دغه سیمیانجي خلکو په وساطت د هغوی د زندان څخه آزاد شول. اوس زموږ مشکل دغه دی چې په سلهاو لکه تاوان او تخریب او دغه اسیب چې زموږ خلکو لیدلی دی، دولت باید جبران خساره ورکړي او زموږ د خلکو نه بخشش او معافي وغواړي چې په آینده کې بیا دغه چې بېرحمانه او کورکورانه عملیات زموږ په دغه بېګناه خلکو اجرا نه سي. نه انکشاف متوازن مو ولیدی، نه امنیت ولید، بې عدالتي او بې انصافي او ظلم زموږ بس دی، نور خو نه باید زموږ وشکې د ولس په سترګو کې را نه سي.
اوس موجوده مشکل څه دی؟
زما هیله و ارزو دغه وه چې لس کاله کېږي زه خپل وطن ته نسم تلای، د بې امنۍ او د جنګ له وجې. زموږ خواهش دغه دی چې دولت په لویو مسایلو، په ملي حیاتي مسایلو، د مملکت چې هغه صحت دی، معارف دی، عامه نظم دی، د عام المنفعه پروژو تطبیق او حفاظت او مراقبت دی، دولت باید مخالفینو سره په همدې مورد کې یو مشترک د تفاهم ژبه پیدا کړي. او دغه زموږ چې کومه خساره رسېدلې ده، د دوکانونو تخریب شوي دي، د همدو جبران خساره زموږ خلکو ته ورکړي، بخشش او معافي وغواړي، او په آینده کې دغه بې رحمانه او بې هدفه او کورکورانه عملیات په دغه چې بېګناه او بېدوپه خلکو ترسره نه سي، لکه د باغران په مرکز دره کې چې دغسې یو غیر انساني عمل وسو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والي له ویاند ښاغلي عمر ځواک سره شریکه کړه. ځواک صاحب، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ نه یو کس ټیلیفون کړی د شمس الحق علیزي په نامه. دی وایي زه د ټول کلي په نمایندګۍ دغه شکایت وړاندې کوم راډیو ازادي ته، چې تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې په دغه سیمه کې عملیات وشو د مخالفینو په ضد. هلته کورونه بران شو، ځینې خلک زخمیان شو، ځینې ووژل شو، لیکن موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. سوورې ولایت ته لاړو، مراجعه م وکړه، دولتي ادارو ته م خپل غوښتنې وړاندې کړې، سپینګیرې ورغله، لیکن موږ سره هیڅ حکومت مرسته نه ده کړې او ولایت هیڅ زموږ خبر نه دی اخیستی. په دې څه کې مستاسې نظر وغوښتو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وکن چې په هغه سیمه کې تقریبا د تیرې میاشتې په موده کې مختلفو سیمو کې د باغران ولسوالۍ په ګډون عملیات ترسره شول، او د عملیاتو نتایج هم دا و چې تقریبا 6 کس هلته مشکوک کسان چې هغه په سیمه کې نیول شوي وو په هغو ځایونو کې هغه را انتقال شوي وو، او د دې ترڅنګ ګڼ شمېر اسلحې او هغه دولتي وسایل چې رینجر وو یا هموی وو، هغه ټانګونه په هغه ولسوالۍ کې چې موجود وو هغه تخریب شول، وسپدول شول، له منځه ولاړل، او ځینې اسلحې چې ونیول شولې ځینې را انتقال شولې، او ځینې همغه ته کې له منځه یووړل شولې. څېړنې دغه خلکو څخه پیل شولې، او بالاخره د دې لپاره چې هغه کسان کوم ثبوت یا شواهد نه ور باندې، او د قوم د استازو چې خپله د اړوند ولسوالۍ متنفذینو مشرانو، قومي مشرانو هغه خپله ولایت مقام ته تشریف ته وړی وو، او د ولایت ادارې له مشر والي سره یې کتنه وکړله. په دې نتیجې ته سره ورسېدل چې د قومي مشرانو چې هغه کسان چې په دې ځای کې بندیان شو یا مشکوک نیول شو هغه بېرته ورته راخوشي شول، هغه ورته وسپارل شول. که دوی ته هلته کوم سفارات رسېدلي وي او دوی ته کوم ستونزې ایجاد شوي وي او یا دوی ځای ناخته، دوی هغه کسان چې هغه ملکي کسان وي هغوی شهیدان شوي وي په دې عملیاتو کې، دوی کېدلی شي ولایتي ادارې ته مستقیما د عرض په شکل باندې یا د عریضې په شکل باندې هغه خپله غوښتنه یا عرض پاڼه شریکه کړي، تر څو چې هغه څېړنې په دې عقله باندې وشي او د هغه ارګانونو ته راجی سي کوم چې په دې عقله باندې دقیق معلومات لاسته راوړي او په هغه ځای کې کتنه کوي یا په هغه ځای کې سروې کوي او یا په یو طریقه څخه د دې لپاره که دوی زیانمن شوي وي خدای نخواسته دوی ته هغه څه چې دوی خود کې هغه مدی نظر ورته نیول کېږي. خو د هر ځای عملیاتو د ترسره کېدلو سره سم امنیتي او مسؤولینو ته دا وضاحت ورکول کېږي او هغه ځای چې پرسنل عملیات ترسره کوي په لومړي قدم کې د عملیاتو د ترسره کېدو پلان کې همدغه دی چې باید ملکي کسانو ته خاصه پاملرنه وشي، نو ملکي کسانو د ژوند ژغورلو د ملکي کسانو ته نه خسارات رسولو په خاطر باندې ډېر تاکید کېږي. خو که چیرې داسې یوه پېښه شوې وي هلته دوی کولی شي چې د خپل ارزپاڼه ولایتي ادارې ته وړاندې کړي او هر وخت ولایتي ادارې دروازه ورته خلاصه کړي کولی شي چې مراجعه
وکړي. یعنې ستاسې اواز به اوس هم د شمس الحق علیزی اوري، یعنې تاسې ژمن کوئ چې که دا خلک تاسې ته مراجعه وکړي نو یو قانوني چلند به وشي او دوی سره به هغه د مرستې لارې چارې ولټول شي؟
بله، واقعا کوم کسان چې هغه مستحقین وي او واقعا دوی زیانمن شوي وي هغوی ته د هغوی حقوق ورکول کېږي او هېڅکله هم په هغو باندې سترګې نه پټېږي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الحق علیزی شکایت کړی چې په دغه ولسوالۍ کې د مخالفینو پر ضد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ګڼو ملکي خلکو ته زیان رسېدلی او دولت ورسره مرسته نه ده کړې او د هلمند ولایت د مقام ویاند عمر ځواک ژمنه وکړه چې دغه خلک د دولت مقام ته مراجعه وکړي چې قضیه وڅېړل شي او د ستونزې حل ته تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسي له موږ سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، د سلام پوړنې کولو او همدارنګ د نوې کال د مبارکۍ په ویلو سره د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو دغه خبرونه زه تایر روشان تاسو ته وړاندې کوم. دغه خبرونه چې د نوې کال لومړنۍ خبرونه ده، نو د نوې هیلو او امیدونو په درشل کې د خدای وکړي چې ستاسو ګرانو اوریدونکو لپاره هم یو د خیر او برکت کال وي او ګونجي چې ستاسو د ورکوسو عزیزانو څخه د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو زیری در باندې وسی. نو په همدې هیله دا د پروګرام په لومړۍ برخه کې د هغو کسانو پیغامونه خبرو چې په هغه کې ستاسو د عزیزانو او خپلوانو د پیدا کېدو خبر ورکړ شوی دی. نو تاسو لطفا قلم او کاغذ تیار کړئ او کچیر مو د خپل کوم دوست په حق له معلومات تر غوښتو نو شمیره یې ولیکئ. دا هم د دوستانو پیغامونه.
زما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورک و د شاغا په زیارت کې ما داسې یادلې پېژنم هم نه ما دا ودلي و زموږ دوستان و هغه یو دا بل هلته کې اعلان وکړي نو زه ور په دا شماره هم پوهېږم دغه شماره راکه ورکې اسلام الله نه مېږېدم نه عبدالرحمان دا خوندزوی و یو اعلان ته ورکړې ما شماره ومنلې ورځ ما هېرم و په کندهار کې د کندهار کې اوس په هوټل کې دی مزدوري کوي که دغه سې خواري کوي خو دغه سې دغه سره دی بالا زه خو نو دغه زما پیغام دي ورسېږي.
السلام علیکم، د چاولین میږم د ګریټ ولایت سره زه به تماس کړم. دولس دیالس کاله کې زه په سنګین کې نه دره کوم، نو اوس راغلی یم نو خپل خپلو خپلوان را سره ورک دي. که څوک غواړي زما په کوم مقصد دې تلاش بیا کړي زما ټلیفون نمبر دی 0 8 0 8 1 2 3 4 5 6. د ټلیفون شماره پلا بیا وایم 0 8 0 8 1 2 3 4 5 6. السلام علیکم.
سلام علیکم تاسو نور ماکم صالح خان سلامونه وایم تاسو مشر یو شته ده مثلا په نامه د علمي د پاکستان د کوټې د دالاس کال کې د خپل کور را درکسه د تاسو مشر دا وایي زما ځامن په پاکستان په کوټې کې دی یو زوی بای جان نومې دی ابل عبد الله نومې دی ابل نومې حکمت الله دی د یو نوی نن بشر احمد دی د څلور نوري لري یو لوري فیروز جان نومې دی ابل بریښنا نومې دی ابل فادران نومې دی معلومات
السلام علیکم زه دولت ملچان کنتار د پنجوی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم ذکر دې دریم کال و چې کدو بابا په هوا کې زه ورکس په لمنه مشکور کښنیان یا ټول ما څخه ورکش هر څوک ما ته په اکل معلومات لري ما ته په دغه شمیره زنګ وې زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 0 0 5 5 2 1 1 1 چې هر څوک دا پاکه معلومات لري دا زما ټلیفون شمیره ده او زه دلته یو ځای یو سیژم بس خدای په امان د دې درجه څخه مننه چې موږ پیغام نشري
بله السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اورېتم د زړه له سره سلامونه وایم زما نوم عزت الله ځلان دی د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار د ټلیفون پر کشن موږ کوم ورکتوی عزیز چې ورکتو هغه پیدا شوی دی د دې څخه یو جهان مننه کوو د دې همکارانو د ازادي د رادیو د مشترک کارکونکو څخه یو جهان مننه کوو چې موږ ته زړه پورې خپرونې او راپورونه همداسې خبرونه او تفریح خپرونې نشر کړي دي د دې څخه بیا هم یو جهان مننه کوو زموږ ورکتوی عزیز پیدا شو ازادي رادیو هلمند عزت الله ځلان خدای کوم
سلام علیکم زهیر پان الله خبرې کوم ته د غلام حضرت پنابه نفر دی دماغي لږ توازن لري د چپ لاس یو غوته ډیر نری دی د لاس هم لږ نری دی او په لاس کې خط زخم دی او بدن کې لږ زخمونه دي اصلي زبان یې ماخل دری ده کله د ایرات ما کله د کوم ځای ما کته شات مزمن میږي کله کار چې خبرې کوي او زما اولادونه پاتې سوي دي دماغي توازن لري نو تی کولای شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکه ونیسي یاد غلام حضرت چپلا سید د دې لږ نری وزن دي یو خصي دي نه د خبر شله سلاس کار کی سم دم دي د دې لږ در چپلا سید نری دي ما سره په دا ټلیفون باندې اړیکه کولای شي ټلیفون نمبر می دا د 0 1 1 1 3 4 4 یو ری بیا هم 0 1 1 1 1 3 4 4 4 سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زانو مخملی د کندهار ولایت نو سرپالډی کمه څنګه یا نه پاتې مزه تقریبا د 12 سال کېده بلابود دې مزه سره دی خپل نوم سپلاسی یا د پلان د سپلاسی او د عراق په کار مستو دی په هر توګه په اړه معلومات غواړم په دا نمبر یې نو سره اړیکې نشته سپاره بیا د سر دې ولس پاړس سلوت ازادي راډیو ته ډیر ښه تمنه
بله السلام علیکم نن می نوید دی د خوست خبر کوم زه تقریبا درس کال کې چې د خپل کورنۍ څخه بدره کوم چې کله د پاکستان څخه راتلا کسان زه وخت کې څلور کلو او دلته دی او کورنۍ سره اوسېدم اوس هغه کورنۍ د ما سره ظلم کوي که څوک د ما کورنۍ نو هغه غاوري او یا بل داسې څوک چې څوک نه لري او زه سره اوسېږم ما سره د دې شنې تاسو زنګ وایي سپر وسو زلور شپتا نه هيا نه تلوي يو بندوس سپر وسو زلور نه یا نه سلویش یا پینجوس السلام.
گران اوریدونکو دا و د زینو پیداسو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې د کوم دوست او عزیز ژغمو پکښې اوریدلې وي. اوس به هم ستاسو د رکوسو دوستانو پیغامو ته غوږ کېږدو. مریم
السلام علیکم. زه کریم مریم د کندهار څخه تاسو ته پیغام کوم. زه کوم چې ما دا پیغام په شنبه هم خلاص شو. زما ورور چې اوچان بيجي ست او چان سيتي شرکانه کې د دوی شرکتیر چې د طالبان په جنگ کې څور دي ستره کنده تاسو څه په اړه معلومات لري؟ بل څه په اړه معلومات لري؟ ما ته چې پر دا شمیره باندې خاله خزان کوی صفر هو یس او بیا دوا بیا درې بیا یو بیا صفر بیا او پیشپاش فیلو کامز نکرام نشست خم خواب بشن بز نکرام نشستی
زغه ته غام دی چې زما زموږه ری د دواله ستاله کېږي ماشالله یاد دی بلادي یو ګوم دی ګول یو نای لري او صاحب جان دی او دلداري دی یا شهید سوي دی د پلار نه خدای نظر یا پلار دی د دنم لال نه دی د دواله ستاله کېږي زه خوښه یم زما زغه ته غام دی چې دی راځي ته زنګولي.
بل السلام علیکم زه محمد سراد زابل ولایت مرکز خلاص مکیسک پیغام کا ستر دومه چې زما یو محمد عبدالرحمن په نامه چې مشوره پر کوچی دی د شورو کار کې چې نظر کتوي دی چې هر مسلمان رو د حق له معلومات لري او یا ناس ولا وسلري نو کولای شي مسفری شمره باندې تماز مشر تماس ونیسي چې راویا اته یې یو نیو یې ټول
انا شیف ګل د ننګرهار ولایت درودات او لسوالین تاسو سره پاړی کا کیم زمنګ یو خپلوان دی جمیل په نامه تقریبا د درې میاشتې کې نظره کړي سر چا د پد د انساني د همدردی ز لاري نه موږ سره پاړی کوي شه زما د شماري دي یو شماره دا سی پرواوی نه وین هه په نو شپږ سو دوه نه یو بر شماره چې پاتای دو سو سلو نه شپې ته شماره دا زما شماره سلام علیکم.
بلیا السلام علیکم ز عبد الله د کندهار ته د جړیول فالې خبر کوم. زما رو رایت خان یو ولس کال کیږي چې ورستی د علی محمد وی دی د ښکافر دروازې د علاقې دی یا د پر یو ځای مشته دی پلاس نه رواني تماس دې مشره ونیسي سی پرالیا نجیش ناویا اوساو کنزلس یو ځلې بیا وان سی پرالیا نجیش ناویا اوساو کنزلس یادی پردا بلس میرا وانی تماس را سره ونیسی سی پر آویا شپاز نا اتا و سلور شپاز اتا کده ای داد مرز را غوری یادی مصطفی داد سمیرا رنگوی که یا بل چاته دا معلوماتی مصطفی داد سمیرا رنگوی افتلا.
السلام علیکم زم محمد اخبار د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی سیروانه خبر کوم. مرو رحمت الله نمیز سلام تعالی کی د خپل کور نه درک کی مکه زمره امی رجوان درک کده خپل د اعلان او یا بس څو کده پړ معلومات لري وخت تړی دی په یبه کی بنجی دی او په دا شماره ځنګ راو یی صفر اویا و اویا اویا یو سلو دوی شماره ای وار بیا تکرارون صفر اویا و اویا اویا یو سلو دوی. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د ازنی د سیمې اوسیدونکی یم. زما یو دا کازوی دی د سرور په نامه شش کاله درېیم دی چې ورک دی د زکریا کازوی دی او پاتو سو داسې د یو پنځه ویشت شپږویشتو کالو دی د شش کاله درېیم دی چې پاتې موږ ته معلومې هر مسلمان ورور ته که یم معلوم یا د مرګ یا د ژوند معلومات یي هرته نو په دغه شمه معلومات در زنګ ووهي صفر اوه سوه دوه اتیا اوه سوه نهه اویا یو سل نهه لس څو ځله جایزه دې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم جاوید جان د ننګرهار د پچراګام نه تاسو سره په دې کې کوم سیورت لارم په زلغانی په نوم باندې وکاله کیږي ونی کور څه دې دره کا شوې ده که چیرې ته یو چا مارګرو ته معلومات وي یا په خپل مونږ आवाज اوري نو پلان د شواره له مونږ سره تلیفون یې اړیکه وکړي چې پر و نه درې واره اته چالور درې شپږ درې ازاده راځونه یو نړۍ مانو په مخه مخه
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ز زړګی د ایلمند ولایت نه د ناوې د ولسوالۍ د استای سره په تماس کیم ما یو ورور دی د درې کال کې شنادره کدی نوم یې محمود دی د خدایره ماکا زوی دی د وزیر کال مسیدی د ګلاغه او د زړګی ورور دی کچیری یاد از مشخل د از مژغاوري یا مثال نور مسلمانان ورونه په دې اړه باندې معلومات لري یا ور معلومی یا ور سره اندیوالي په دغه شمیرو کې تماس ونیسی درنه شیرینې د دلاسه کې صفر اویا دوه سوه شپېته درو دېرش اووه اووه شپېته او بله شمېره ده اتصالات صفر اته اویا شپږ پنځوس نه سوه یوولس نه سوه نه سوه یو شپېته او صفر دوه دا بله شمېره سلام ده صفر اووه څلور نه اته پنځه دوا شپږ شپږ دوا صفر شپږ دغه درې شمیرې دي بي سیم اتصالات سلام په دغه شمیرو د مر سره اړیکه ونیسی درنه شیرینی ورکول کیږي او سلام
السلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم صبردین یم د خوشنا زما یو کلیوال د احمد شاه په نوم د ظاهر شاه زوی دی ورونه یې احمد شاه او وزیر شاه دی دا اته کله کیږي چې به دره کا شوای دی چا را ته وویل چې د ازادۍ رادیو ته جواب ردون کې زنګ وهلای وو چې د احمد شاه په نوم یو کس په پلاچرخي زندان کې دی سلام
الو السلام علیکم زه د هلمند ولایت مساکاد ولسوالۍ څخه خبره کوم زما یو ورور دی تقریبا نه کال کیږي په پاکستان کې نه درک دی خو څو واره داسې حال لغلی چې هغه بندي دی خلک راغلی دي خو موږ ته هیڅ معلومات نه کیږي که چیرې دی یا بل څوک په دغه اړه موږ ته معلومات راکولی شي پلې معلومات لري چې نو په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووي صفر اووه نه صفر څلور درې صفر اووه نه پنځه هر مسلمان څخه دا خواهش لرم چې موږ سره دا همکاري وکړي د
ګران ورور موږ خو دغه د ستاسو دغه پیغام خپور کړ خو متاسفانه چې تاسو د خپل ورک شوي ورور نوم په دې پیغام کې نه واخیستی نو هیله ده چې په راتلونکي کې تاسو دغه پیغام د سره ثبت کړئ او د خپل ورک شوي ورور نوم پکې ذکر کړئ مننه ګرانو دوستان د نن ورځې د ورکسو عزیزانو د خبرونې وخت پوره شو کچیر تاسو خپل پیغام ازادي رادیو ته لیږلې یعنی ثبت کړی وي او د نن په پروګرام کې مو نوی اوریدلې نو لطفا خپل حوصله د لاس مور کوي ځکه چې دغه پروګرام وخت محدود دی نو موږ به په راتلونکو خبرونو کې حتما ستاسو پیغام خپور کړو او په پای کې تاسو ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیرې یو ځل بیا تکرارو ترڅو تاسو وکولای شئ خپل پیغامونه په همدې ماشين کې ثبت کړئ تر راتلونکو خبرونو پورې تاسو ته ښه شپه او ښه چاري غواړم د خدای په امان
محترم اوریدونکو په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000200043 یو ری بیا وایم 0000200043 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000200021212415
خون جگر آ گئے محبت آ
غم زهير انسان خجل تر هر از یادش غم زهير